The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د نن د شور ورځ د کال 2013 جولای د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحرې نیمې، افغانستان کې اته او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته ځاښ په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د جولای په 15 نیټه کې دونکو انتخابونو لپاره د امریکا لخوا د ترخګرو په فهرست کې شامل فلورمان خلیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې د شاملېدو اعلان کړی. یو افغان چارواکی وایي چې ځنمرګي برید کوونکي د افغانستان په شمالي برخه کې 40 کسان وژلي چې پکې یو د افغان طالبانو مشر هم شامل دی. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپلې وینا څخه وروسته شوی ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په لټنې مني چې ګنې روس د امریکا په کال 2014 صدارتي ټاکنو کې مداخلت کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د جولای په 15 نیټه پاکستان کې کیدونکو انتخابونو لپاره د امریکا لخوا د ترخګرو په فهرست کې شامل فلورمان خلیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې د شاملېدو اعلان کړی دی. فلورمان خلیل د ستمبر په 13 نیټه کال 2014 کې د نړیوال ترخګرو فهرست کې امریکا شامل کړی و. فلورمان خلیل د حرکت المجاهدین وسله والا ډلې مشر و او وروسته دی د انصار الامه ډلې مشر شه. یاد دی وی چې دغه دواړه ډلې د ترخګرو په فهرست کې اچول شوې دي. 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد عمر په سوشل میډیا خپل پیغام کې لیکلی وو چې مولانا فلورمان خلیل سره د خپل څوونو ملګرو د قومي اسمبلی حلقه 450 لپاره د اسد عمر سره د حمایت اعلان کړی او دا چې پاکستان اصلي مانو کې اسلامي جمهوری ریاست ته جوړولو لپاره به ګامونو ته وده ورکوي. په بل ورځ هاغلی اسد عمر خپل پیغام بدل کړ او وی ویل چې فلورمان خلیل به د تحریک انصاف ګوند سره په دغه حلقه کې مرستې کوي. د ډن ورځپاڼه لیکي چې وروسته خپل فلورمان خلیل دوی ته د دې خبرې پخلی وکړه چې د تحریک انصاف ګوند سره به مرستې کوي خو دغه ډله کې نه دی شامل شوی. یاد دی وی چې پاکستان کې یو شمېر سیاسي مشران او د بشري حقوقو کارکونکو د وسله والو تنظیمونو په راتلونکو انتخابونو کې شرکت باندې د ملک د عدالت او ادارو په خاموشۍ ټکونه کوي. په شمالي وزیرستان کې د اتحاد المجاهدین نومې ډلې په امنیتي ځواکونو حمله کې 2 عسکر وژلي او یو ځایي تن یې د جاسوسۍ په تور باندې په خپل کور کې وژلی دی. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو حمله د نهې په ورځ د سیمې مرکزي ښار میرانشاه سره نږدې په کمسروبي علاقه کې شوې ده. په سیمه کې د حکومتي چارواکو تر مخه د امنیتي ځواکونو د یو موټر سره خوا کې بم په ځمکه کې چې کم خښ کړی شوی و وچاودېده. د چاودنې په نتیجه کې 2 عسکر ووژل شول. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان د تشدد په بلې پیښه کې د ګل پشپه وسلوال کسان په میرعلي کې د یو کور د یو تن په کور ورغلی او هغه یې په ډز وژلې دي. د اتحاد المجاهدین نومې ډلې د ترجمان چې ځان یې د خلیل وزیرستانی په نوم باندې پیژندلې مطبوعاتو ته د ټلیفون د لارې د تشدد د دواړه پیښو ذمواري په غاړه اخیستې. یو افغان چارواکی وایي چې ځنمرګي برید کوونکي د افغانستان په شمالي برخه کې 40 کسان وژلي او چې په دغو کې یو د افغان طالبانو مشر هم شامل دی. د سرایپول ولایت د پولیسو مشر عبدالقیوم باقیزوی ویلي دي چې برید په یو کلي کې د مشرانو یوې غونډې په وخت شوې او په غونډه کې د طالبانو مشرانو هم ګډون کاوه. تر اوسه د برید چا پړه په غاړه نه ده اخیستې خو عبدالقیوم باقیزوی وایي چې داعش وسله والو ډلې ترسره کړی دی. دی وایي چې د افغانستان په شمالي برخو کې د افغان طالبانو او داعش وسله والو ترمنځ په نږدېو کې په انخطو کې ترسلو پورې کسان د دواړو خوا وژل شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپلې وینا څخه وروسته شوی او ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په لټنې مني چې ګنې روس د امریکا په کال 2014 صدارتي ټاکنو کې مداخلت کړي. نوموړي پرون د روس صدر ولادیمیر پوتین په څنګ کې ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د مداخلت خبرونه رد کړي وو. د ویلي کې دیشي نورو خلکو هم مداخلت کړې وي. نوموړي په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وینا کې دا خبره کړي. صدر ټرمپ چې 13 ورځ کله د روس صدر سره د مداخلت نه کولو خبره په ډاګه ومنله نو د امریکا ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو دواړو لخوا وربندې نیوکې پیل شوې چې د خپل ملک استخباراتي ادارو په خبره یې یو خارجي مشر د خبرې پلویتوب وکړ. د امریکا سیاسي مشرانو دغه کار د یو صدر لپاره د شرمه ډکو باله. صدر ټرمپ داوا کړې چې هغه په خپله وینا کې خطا شوی وو. اروپای اتحاد او جاپان د آزاد تجارت نوې لوازنامه لاسلیک کړې چې ورسره په نړۍ کې تر ټولو لوی اقتصادي میدان جوړ شوی کوم چې د نړۍ په اقتصاد کې څلورو کې درې برخې جوړیږي. دا لوازنامه د جاپان سر ښار ټوکیو کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه، د اروپای اتحاد کونسل رئیس ډونلډ ټاسک او د اروپای کمیشن رئیس جین کلاوډی جنکر لاسلیک کړې ده. د دې لوازنامې تر مخه د 28 هیوادونو اروپایي ائتلاف په جاپاني سامانونو 99% ټیکس ختم کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نه خپلې غوښته واشنگټن ډی سی نه غواګي د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو. د پاکستان په لوتا د جولای په 25مه نیټه پاکستان کې کیدونکو عمومي انتخابونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د دې خبرې اعلان کړی دی، یا دغه خبره په می سوشل میډیا باندې کړی ده چې پلورمان خلیل کوم چې د امریکا له خوا د ترهګرو په فهرست کې شامل تن دی، د دوی سره د شاملېدو اعلان کړی دی، او بیا وروسته دغه د اعلان خبره دوی رد کړي او ویلي دي چې پلورمان خلیل دوی سره په دغه انتخابونو کې د مرستې کولو خبره کړې ده. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي د دغه سیمې په حالاتو باندې ژور نظر لرونکي ډاکټر تقی سره په مرکه کې کړې ده، او ډاکټر تقی د دغه څېړنه څنګه کوي په دغه باندې نور تفصیل ازي په دغه مرکه کې وورو.
سیاسی ګوندونه خو اکثر دا کوشش کوي چې دا د ترګر کیسا او د کومروي کیسا په خپل صفونو کې دا کم نه کم مثال ورته درکم. صحابه مشر وو مولانا حق نواز جنگي، هغه د جمعیت علماء اسلام صوبای صدر پاتې شو. جمعیت بیا هم دا کوشش وکړو چې دا داسې قسم سوچ چې کم دی هغه غټ کنټرول کې وساتي. ایک شو بیا نیازم نواز شریف د سپای صحابه برخلاف جامونه واغستل، لشکر جنگی برخلاف جامونه واغستل په 1990s کې. تر دې حده پورې چې د دې یو کس ریاض بصرا په نوم هغه په میاسه باندې یو بریده موکو یو برید میاسه بچ شو. نو ارز داری چې دا یا خلق د پاکستان د فوج د پښتوانی د وجې دا کاروبار کوي. دا داسې مثال د بلوچستان کې ډېرې ډلې د سیدي هغه لشکر جنگی سره تړلې دي. بیا نور دا خو دیوبندی فکر والا خلق دي. بیا داسې د بریلویانو له علاقه چې کوم خلق دي تاریخ لبیک په نوم هغه درناګانې د نواز شریف حکومت په خلاف وکړې، او ټوله دنیا ولیدله چې یو جرنل راځي او پیسې والا ورته کوم دا سیاسي عمل والا کیسه شروع شو. دې د پاره هم د پاکستاني فوج یو پوره پیشبندي کړې وه. مخکې دا غي هم خیاله خلک دا غي ریټایر جرنلان په ټي وي باندې رالو او دا خبرې وکړي چې دا خلکو ته سیاسي عمل حصہ جوړول پکار دي. مین سټریمینګ موږ ورته وایو چې دا مرکزي سیاست کې دی ته اجازه پکار ده. جنرل امجد شعیب نوم به درته واخلم، هغه په پاکستان ټي وي باندې پیل ځل دا خبر وکړه. خو بیا سرکاري توګه باندې پاکستاني فوج موجوده ویان جنرال آصف غفور په یو پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې دا هم دې ستاینه کوي د دې خبرې چې دا خلک مین سټریم. نو دا بغیر د فوج د منشاو د رضا نه داسې نه شو کېدی. سیاسي ګوندونه خو دا اختیار او دا واک او دا زور نه لري چې دا ترګر ډلو سره وجنګیږي لکه مخ په ذریعه باندې د مټو په زور. سیاسي خلک بیا بل عموم دې شي ته مجبور شي چې دوی سره هغه اتحاد اتفاق سیټ ایڈجسٹمنٹ دا کیسه ورته کوي.
د پاکستان کې دا نظر سرګندېږي چې دومره پلوېش مار کې دغه تندرو ډلې جوړې شوې دي، د دوی یو لاره کې دلی شي چې دوی پاسیو چې په انګریزي کې ټکی ورته استعمالېږي او دوی په سیاست کې دې ته برخه ورکړي شي او دوی د دغه کارونو نه وساتل شي. دغه سوچ دغه سره څومره اختلاف کوي څومره اتفاق کوي؟
انا دا بالکل پکو غندم دي. دا خو بالکل غلطه خبره ده. په دنیا کې کتر کې د روسي خو دلته خو اوپن کیسز دي ور باندې. هغه موجود کیسز کې هغه ته ازادي ورکړه ده. دا څه ده محمد احمد لودیانی ته او په غاو په پټه محمد احمد لودیانی ضمانت باندې وته د کیسز ور باندې ختم شوی دي. نو دا خو تبعی جوړی پاکستان د پاره.
د پاکستان کې میډیا خاص کر دا انگریزی خبر بو کم انگریزی میڈیا او بیا نړیوال سیډون کی میڈیا کې اندېښنې سری چې کومه دې سرګندېږي
میری سره چې کوم مهم خبره دوی ته دا را پیدا کیږي چې دوی د الیکشن په خپل زور باندې ګټلې نشي. دوی دا سر د جوړ تور د لپاره کارآمد دي چې دوی چې پنځه سیټونه په خپل زور باندې وګټي. دا چې لوشي چې دوی ته بیا لګیتمسي یو جواز پیدا شي د لپاره د سیاسي وجود جواز پیدا شي. ګل سوچ په خپل ځای باندې دی، هغه سوچ نه دی بدل کړی او سیاسي جواز هغه سوچ د لپاره نه پیدا کی.
ډیره مننه ډاکټر تکی صاحب د خبرو کولو.
هر کله دی ضرور.
مهرباني جی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
شمه وړاندې کوو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې پاکستان کې د جولای په 25 تاریخ کې دونکو عامو انتخابونو کې د تندرو پارټو لخوا د خپل امیدوارانو د اودرولو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د بشري حقوقو د تنظیمونو او د مرستیالانو لخوا د تندرو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په انتخابونو کې د برخې اخیستو خلاف د ملک په مختلفو عدالتونو کې د شوو ارزو باوجود د تندرو ډلو غړو ته په انتخابونو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې شوې ده. مضمون نگارانو په دې لړکی د نسلی فساد خورولو په جرم کې د یو غیر قانونا ګرځولې شوی تندر وډلې د یو سیاسي مشر اورنګزیب فاروقی ذکر په خصوصي توګه کړی دی. څوک چې انتخابونو کې برخه اخلي او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د پاکستان عدالتونه دا قسم خلکو ډاډګیر نه کوي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې روانه میاشت کې د توهین رسالت په نوم راپورته تحریک لبیک نومي یو نوی سیاسي پارټۍ ته په سیاسي او انتخابي عمل کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د تندرو ډلو سیاسي امیدواران اگر که د پاکستان د ترهګرۍ د سارنې په فهرست کې درج دي، دوی د ټاکلې شوو علاقو نه بهر سفر نشي کولی، عوامي غونډې نشي راغوښتي او خپلې بینک کاتې هم نشي استعمالولی، خو بیا هم په انتخابونو کې ورته د برخې اخیستو اجازت شته دی. مضمون زیاتوي چې د دې قسمه تندرو ګوندونو د غړو په سیاسي عمل کې برخه اخیستل په داسې وخت کې د پاکستان په حواله نور زیات اهمیت لري، هر کله چې پیرس کې د ترهګرۍ د مخالفه عالمي مالیاتي کارنده ډلې په تازه اجلاس کې پاکستان په دی وجه په شکمنو او ناخوخو ملکونو کې شامل کړی شوی دی چې دی د خپل خاورې نه د ترهګرۍ د عملیاتو د بندولو لپاره بشپړه اقدامات نه کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې عالمي مالیاتي ډلې سره تیره میاشت پاکستان د ملک دننه د ترهګرو د چقولو د ټینګ لوز باوجود نن ورځ هم د دغه تندرو او ترهګر ګرځولې شوو ډلو غړي د سیاسي امیدوارانو په حیثیت انتخابونو کې برخه اخلي. اخبار دلته یو ځل بیا د اورنګزیب فاروقی ذکر کړی دی. څوک چې د کراچۍ ښار نه پارلیماني انتخابونو کې برخه اخلي، د تندرو اهل سنت والجماعت نومي مذهبي ډله د شیعاګانو خلاف د نفرت خورولو په جرم کې غیرقانونه ګرځولې شوې ده، کومه چې القاعده سره د تړون لرونکي لشکري جنگوي ډلې سیاسي څانګه یادیږي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان خپل یو بیان کې ویلي دي چې انتخابي کمیشن د پاکستان د عدالتونو د فیصلو منلو پابند دی، خو د بشري حقوقو د مرستیالانو او د سیاستدانانو وینا ده چې د پاکستان عدالتونه دا وخت د پاکستان د فوز په اختیار کې دي. البته فوز دې الزامونو نه انکاري دی، خو فوز د تیرو سو کلونو راسی د تندرو ډلو او د دوی د غړو عام قومي زیس روزګار کې د شاملولو په ناره دوی ته په سیاسي عمل کې د اجازت ورکولو منصوبې تیاری کړې دي. خو راتلونکو سیول جمهوري حکومتونو د بشري حقوقو مرستیالانو د فوج دا منصوبې رد کړې دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadwanews.com.
ټویټر @voadw.
هیر یې نه کړئ.
پاکستان بلوچستان صوبې بخیل عبدالله ضلع کې ضلعي چارواکو سیاسي پارټیانو ته امر کړی دی که چرته هم دوی جلسه کوي نو ضرور دي د جلسې کول وړاندې د دوی سره رابطه کوي، رابطه کوي چې دغلته کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال باندې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بابي دوستي چې کوم لویه د کاروبار لار ده، دغه هم د انتخاباتو په ورځ او د هغې دوه ورځې وروسته د تړلو فیصله د حکومت لخوا شوې. په دغې د ډیوه رډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان سره پر پوله پرته ضلع کې لاودلا چمن مرستیال کمشنر توپیل احمد بلوچ وویل د روان ټوټاکونو دپاره په دغه کړکېچن او ځل لرونکي ضلع کې د سارنج دپاره کلک ګامونه پورته کول پیل کړي دي، چې انتخابي غونډه کوونکي سیاسي جماعتونو ته د دې لخوا ویل شوي دي چې بغیر سکیورټي او بغیر انتظامیه ته پیشګي اطلاع ورکولو به یو جماعت هم انتخابي غونډه نه کوي. کم جماعت چې به انتخابي غونډه کوي د هغه غونډې د سارنج دپاره به سرجي ملیشا ځواکونه لیویز او پولیس ګمار کیږي چې د دې سکیورټي یقیني وګرځول سي. دا وخت په سیمه کې د ترګري د پیش اندیشنې شول سي ودی. د دې سره سم د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د چمن سرحدي پول بابې دستي په درې ورځې پر څلور وشتم پنځه وشتم او شپږ وشتم تاریخ باندې بند پاتې وي، او د دې پولې څخه به اس قسمه رفت آمد او دوه طرفه تجارتي دندې به نه کیږي. خو پاکستانی چارواکو مخکې دغه سرحدي پوله پنځه ورځې د بندولو اعلان کړی وو، چې د پاکستانی چارواکو پر دغه پریکړه باندې عادي خلکو او تجارانو خپل سخت غبرګون ښکاره کړی وو، او د دا غوښتنه کړې وه چې دغه سرحدي پوله د یو ورځ وتړل سي. خو د بعضې سرچینو له خولې د سرحدي پوله د درې ورځو د بندولو پریکړه د پاکستان او افغانستان د چارواکو تر مابینځ پر چمن پوله په یو لنډمهاله ناسته کې دغه پوله درې ورځې بندولو باندې اتفاق ښکاره شوی وو. خو اوس هم ځایي خلق دغه پول درې ورځې بندولو باندې خوشاله نه دي. د دوی دا غوښتنه ده چې یوه ورځ د پول بند پاتې شي، چې د پولې د بندېدو له امله د دوی کاروبارونه سخت اغیزمن کیږي. خو چارواکي بیا د افغانستان سره پول د بندولو پریکړه د روان ټوټاکونو لپاره په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ضروری بولي، ځکه چې دا وخت دغه کړکې زپولې ایالت کې د تشدد په پیښو کې یو بیا زیاتوالی راغلی دی، او حکومت پاکستان د دغه پیښو ذمہ د دې په نظر په افغانستان کې ناست هغه ډلې بولي چې دلته په سیمه کې ګډوډي راوستل غواړي. خو افغان حکومت هر وخت د پاکستان دغه تورونه ردوي، او دوی وایي چې افغان حکومت سره مخامخ جنګیدونکي افغان طالبان په پاکستان کې پټي ځالې لري او دلته په افغانستان کې ګډوډي راوستل غواړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د افغانستان چارواکي وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکی د افغانستان په شمالي ولایت سرایپول کې شل کسان په یو برید کې وژلي دي، او په دغه وژل شوو کسانو کې یو د افغان طالبانو مشر هم شامل دی. په دې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د یو طالب کمانډر په شمول شل کسان د هیواد په شمال کې په یو ځانمرګي برید کې وژلي شوي. د سرایپول صوبې د پولیسو مشر عبدالقیوم ویلي چې دغه چودنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې ځایي مشرانو د طالبانو چارواکو سره ملاقات کوو. تر دې مهاله دغه برید پړه لا چا په غاړه نه داغستې، خو د پولیسو مشر ویلي چې داعش یې پر شا لاس لري. په نږدې ورځو کې د افغانستان په شمال کې طالبان او د داعش ډله د یو بل پر ضد جنگ کې بوختي. د پولیسو مشر ویلی چې په نږدو کې شوې جګړه کې د دواړو خواوو څخه تر سلو پورې وسلوال وجلی شوي دي. خو د صوبای شورا مشر محمد نور رحمان ویلی چې دغه چودنه یو جماعت کې په داسې حال کې شوې کله چې دغلتا یو جنازه روانه وه. یاد سیمه لری پرته سیمه ده، او د آزادو سرچینو لخوا د دغه برید پخلی نشي کېدلی. د دې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په جنوب کې په هلمند صوبه کې د طالبانو یو زندان مات کړي، او د زندان څخه یې 50 تنه خوشي کړي دي. د دفاع وزارت ویلي د ووم کنډک کمانډوز د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې دغه عملیات تیر شپه ترسره کړي، او د طالبانو پټ ځایونه او زندان یې په نښه کړی دی. د وزارت په بیان کې ویلي شوي چې د طالبانو د زندان څخه په خوشی کړی شو اته 50 کسانو کې د ملکی وګړو په شمول سلور د ملی اردو سرتیری 15 لستانه پولیس او دوه ډاکټران شامل دي. ویل شوی په عملیاتو کې د زندان ساتونکي او و طالبان هم نیول شوی دي. طالبانو په دغه اړوند کم ورګون نه د ښکارا کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د طالبانو د زندان څخه خلک خوشی کړی شوی. ل دې وړاندې هم دغه ډول عملیات شوی او د طالبانو د بند نه خلک خوشی کړی شوی دي. د هلمند موسی کلا په اړه ویل کیږي چې دغه ولسوالي د تیر یوې مودې نه د طالبانو په ولکه کې پاتې شوې ده. د دې سره سم د افغانستان په کندهار ولایت کې د پاکستان پولې ته سیرمه د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطو کې 15 طالبان وژل شوي او د لسو څخه زیاتو امنیتي عسکرو ته هم مرګ جوبله اوخته ده. د کندهار د امنیه کمانډانې ویاند زیاد دورانی خبریالانو ته ویلي د غنختې د ارغستان ولسوالۍ په دونکي سیمه کې هغه مهال شوي کله چې طالبانو د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه وکړل. هغه داوا وکړه چې افغان سرتیرو د طالبانو بریدونو ته سخت ځواب ویلي او په ځوابي ځو کې 15 طالبان وجلی او 15 نور یې جوبل کړی دي. نو موړي اومن لا چې په دغه خطو کې 14 افغان پوځیان وجلی شوی او جوبل شوی دي. خو کوي شمیره یې په ډاګه نکړه چې د وجل شو عسکرو شمیره اسدا. په دې رستو کې چې د طالبانو او افغان دولت د سولې اړوندیز رد کړي د افغانستان بیلابیل سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطو زور نیولې. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر میاش ویلي چمتو دي چې طالبانو سره د هغوی په ټولو شرطونو د نږدې نه خبرې وکړي. خو طالبان د مذاکراتو د غړوندیز رد کړي او ویلي دي افغان دولت بې واکه دی ځکه هغوی غواړي چې نیخ په نیخ امریکا سره خبرې وکړي. افغانستان کې د امریکای ځواکونو لوړپوري مشر جنرال نیکلسن تیر ورځ ویلي افغانستان کې د امن او سولې له خاطره امریکا طالبانو سره نیخ په نیخ خبرو ته تیار ده. جنرال نیکلسن زیاته کړي چې هغه راپورونه چې غنی نوموړي د طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د امریکا نیخ په نیخ رول ملاتړ کوي غلط وړاندې کړي شوی دي. هغه نیکلسن ویلي چې نوموړي یوازې د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر مایک پامپایو خبرې یو وار بیا تکرار کړي. کمی خبرې چې نوموړي تیرونه د کابل د یو ناڅاپي سفر په محل کړي وي او ویلي و چې امریکا تیار ده چې د طالبانو افغان حکومت او ولس سره په ګډه اوږدمهاله امن لپاره کار وکړي. طالبان چې د کال 2001 راهیسې د امریکا په مشرۍ کې نړیوالو ځواکونو پر ضد جنگ کوي د صدر اشرف غنی سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړي او د نوموړي حکومت ته ناجایزه حکومت وایي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د خپل وینا څخه وروسته شوی ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په لټنې منی چې ګنی روس ته امریکا په کال 2014 صدراتي ټاکنو کې مداخلت کړي. نوموړي پرون د روس صدر ولادیمیر پوتین په څنګ کې ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کې د مداخلت خبره رد کړې وه. په دې حق له نور تفصیل تاسو زموږ همکار کلسون کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سه شنبه یانه په ورځ د خپل یو ورځ وړاندې ورکړل سوی بیان څخه په شا سوی او د خپل بیان په ضد بیان ورکړي او د امریکا د استخباراتي ادارو راپور منلې چې د کال 2018 امریکایي صدارتي شاکنو کې روس لاس وهنه درلوده. صدر ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د وینا په مهال وویل زه د امریکا د استخباراتي ادارې او د هغې د چارواکو هغه راپور منم چې کال 2018 کې روس امریکایي صدارتي ټاکنو کې لاس وهنې درلودې. ویلي چې نور هم خلک کېدای سي چې صدارتي ټاکنو کې لاس وهنې لرلې. صدر ترامپ ته دغه بیان څخه یو ورځ وړاندې د دوشنبه یا ګل په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د ټاکنو د لاس وهنې په مسله نکي تورن. پوتین د امریکایي ټاکنو د لاس وهنې څخه انکار وکړو او صدر ترامپ دغه د خبره تسلیم کړه یا وایې منله. دغه خبره د هلسینکی کې د ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته د ګولیات د شنبه په ورځ یو خبري غونډه تا کړې وه. صدر ترامپ ویلی وو د امریکا په ټاکنو کې د روسي لاس وهنو په مسلې می خبري وکړې. زه فکر کوم چې په شخصي توګه دغه پیغام په سمه توګه ورسول سي. خو د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روس د امریکا د 2018 کال په ټاکنو کې لاس وهنې کړې دي. خو پوتین د ګل یا دوشنبه په ورځ په دغه غاړه یو وار بیا وویل چې زه باید دا تکرار کوم چې روس هیڅکله هم لاس وهنې نه دي کړې او هیڅکله داسې پلان هم نه لري چې د امریکا په داخلي ټاکنو کې مداخله وکړي. خو صدر ترامپ دا هم ویلی وو چې له پوتین سره نږدې ټولې خبرې سوي دي او زیاته کړی چې موږ اړیکې هیڅکله هم دومره خرابې نه وې لکه څنګه چې اوس د دې هر څه نږدې څلورو کالو مخکې پیل سوي دي. د صدر ترامپ د دې بیان څخه وروسته د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو قانون سازانو په صدر ترامپ نیوکې وکړې چې صدر ترامپ د خپل هیواد د استخباراتي ادارې او د دې د چارواکو باندې د یو غیر ملکي مشر د خبرو ته ترجیح ورکوي. قانوندانانو د صدر ترامپ دا بیان ډیر شرمناک بللې او امریکا صدارت لپاره توهین ګرځولې. صدر ترامپ د سیشن بی نه په ورځ سپینې ماڼۍ کې د ریپبلیکن ګوند قانون دانانو سره د لیدنو په وخت وویل چې کله مې په هلسنکي کې د خپلو کړو خبرو تحریری یا لاسلیک سوی ریکارډ وکاتو نو ماته خپل غلطي احساس وسو. صدر ترامپ وویل چې زما په بیان کې تر ټولو یو مهمه جمله کې یو توری غلط سوی وو. ما د وډ یعنی ویبا پر ځای می وډ ناٹ یعنی نبوي ادا کړی دی. د صدر ترامپ په وینا هغه ویل غوښتل چې امریکا صدارتي ټاکنو په مهال د روس د نه لاس وهنو سر جواز نه دی په ډاګه. خو بیا هغه د خبرو په دوران کې ناٹ یعنی کې نه توری ځینې پاته سوی وو چې د دوی د خبرو مطلب هم ټول معنی بدل سوه. خو صدر ترامپ دا هم وویل چې روس کال 2016 امریکایي ټاکنو کې لاس وهنې د انتخاباتو په نتایجو سا اثر نه دی اچولی چې په کوم انتخاباتو کې صدر ترامپ هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې او د صدارت څوکۍ ترلاسه کړه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اوسلاند کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې په ایران کې د مظاهرو په جواب کې د ایرانی حکومت اقدام نه د ایران د قیادت ویره ظاهریږي. د ویلی دی چې په زرګونو ایرانیان په یو مخیز ډول جیلونو کې بند کړی شوی دي او په شلګونو وجلې شوی هم دي. د سترکونکو خزو د مظاهرو نه ښکاره ده چې د ایرانی حکومت ناترسه سړي د ایران د هغو خزو نه سخت په ویره کې دي څوک چې خپل حقونه غواړي. تازه واقعیت د دې ګومان تصدیق کوي. په سرکاري ټلویزیون یو ویډیو خوره کړی شوی ده په کومه کې چې یوې تنکۍ جینۍ نه اختنې پوښتنې کیږي. دغه جینۍ په جړا کې اقبالي کیږي چې دی د اخلاقي طور طریقو خلاف ورزي کړې ده. هغه دا شان چې په انسټاګرام یې د خپلې ګډا تصویرونه خواره کړي دي. په شلګونو ښځې د تیرو څو میاشتو راسي د لازمي سطر د حکم خلاف امنناکې مظاهرې کوي. شاپارک نومې دا قسمه یوې مظاهره کوونکي ته د شل کال قید سزا هم اورولې شوې ده. په 9 جولای خوره کړی شوی یو ویډیو کې دی ویلی وو چې هغه د دې بې انصافۍ له سببه د ایران نه تښتېدلې ده. د شاپارک زنانه وکیلې نسرین سوتوده چې د دې او د لازمي سطر خلاف د نورو مظاهره کوونکو خزو وکیل هم ده ویلي دي چې دا قسمه گرفتارۍ په زنانو د زور ظلم ثبوتونه دي. وکیله سوتوده هم په جون کې نیولې شوې وه او د 15 کاله قید د سزا د اورولو نه پس ایون جیل ته بوتلې شوې وه. دې ته د گرفتارۍ په وخت د خپل جرم حال نو ویلې شوې. د بشري حقونو یوه بله نامتو زنانه مرستیاله او وکیله زینب طاهری هم په جون کې نیولې شوې وه. په دې تور پورې کړې شوې وه چې دا د سرکاري نظام خلاف پروپیګنډي خوري او د حکومت خلاف خلق راپاري. د ایران زنانه د حکومت د ظلمونو خلاف هم هغه شان ډېرې ډاډه راپورته شوې دي لکه څنګه چې کال وړاندې راپاسېدلې وي. د دې یو مثال دا دی چې د تنکۍ ګډا کوونکي جینۍ د گرفتارۍ خلاف ډېرو ښځو دې سره په کېدونکي سلوک خپلو پیغامونو کې افسوس ښکاره کړی دی. ډېرو خو د خپلو ګډاګانو تصویرونه هم خواره کړي دي. لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر پومپیو ویلي دي امریکا به د ایران د خلکو مرسته جاری ساتي. حکومت له پکار دی چې خپلو خلکو سره خپل سلوک ښه کړي. حکومت باید چې د هر وګړي د بشري حقونو تحفظ وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ریډیو د ادرس ته خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیدي. تاسو نه اخلو اجازه د پاکستان په وخت مخه مزګر شپږ د افغانستان په نیمه به وري بس سره وړاندې راځو. خو روزولري د الله فمان.